په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د 3 کسانو د وژل کېدو او نږدې 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پاکستاني رسنۍ وایي صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو لپاره امریکا ته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. خبرونو تفصیل. په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د 3 کسانو د وژل کېدو او نږدې 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 950 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم ډزې روانې دي او وسلوال د ګلبهار ټاور ودانۍ ته ننوتې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند د غرض د ودانۍ دیننه د وسلوالو شمیر 3 تنه وو، خو چې په وینا یې د لمنځوړلو لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیات روان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته مخکې دی د 14 د تلفاتو په اړه وویل.
تر اوسه 15 ټپیان زموږ شفخانه ته راوړل شوي چې په دې ټپیانو کې 9 تنه ماشومان دي. ټپیانو ته په بیړنۍ توګه عاجلې مرستې وشوې او ټول اهتمامات ورته ونیول شول او یو شهید هم مشرفانه تړل شوی.
د امریکا سفارت هم په یو بیان کې وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپل هیوادوالو له طالبانو بیرحمانه برید بللی. سفارت دغه راز ویلي چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سګ پسرلی د تېر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په 100 کې نوي کم شوي. دا برید داسې مهال کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې 8 دور خبرې روانې دي. نن دریم ورځ ده. د پکتیا چارواکي وای په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بندي ورستي برید اڅېړنه پیل شوې. د پکتیا دی والی ویان عبد الله حسره دغه برید او دوړو خو ته د مرګ جوب لپاره وویل.
د شنبې پښپاه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړیدونکو بند او کمربندی پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه تر سره شول. د افغان هوایی او ځمکنوي ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې 1.5 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 6 نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویان وویل د پېښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان ملي امنیت رئیس د تندرقلو اردو درستی زوال او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین ورغلي. د مچلغو د بندې جوړېدو چارې چې 2 کاله مخکې پیل شوي تر اوسه 2 قراردادي کمپنۍ بدلې شوې او کار ډېر ورو روان دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ شي. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو خبری رسنیو د راپور له مخې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د دغه سفر په اړه تفسیر نه ده کړی. دا کتنه به داسې مهال کېږي چې د ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي. څو ورسره په افغانستان کې نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا تل رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې دغه راز پر دې هیواد د سلګونو میلیونو ډالر مرسته هم بنده کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وینا ممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوی یعنی شفق ورسپانې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغه خبر اعلان ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شلو له سرمشري څخه بیرته هیواد ته د ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې $50 میلیارد پانګونه کوي. د سړکونو، پولو او د برېښنا د تولید د پراختیایي او دغه راز د توریزم د ودې د پروژو له لارې واشنګټن هیله مند دی چې د 1 میلیون فلسطینیانو لپاره به شغلونه ایجاد کړي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ یې تل غږ اوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پر پړې کې سخت اعتراض کړی دی. د سوریه هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او حمص کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حمله کړې دي. سنا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوی مزایل د لبنان په فضايي حریم تیر شوی دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د ادعا په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. رودو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړئ بیا وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل سټډیو زما همکار فرشته غنی مختوري.
فرشته غنیم او تاسو د مخکښې ښځې پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې ښځې کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. شته داسې ښځې چې د هیواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې یې خپله دنده او مسؤلیت مخ ته وړی. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړې. تر دې مخکې یې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې ترسره کړې او د کندهار میرویس روغتون دبليو اف پی موسسه او د سرو ادارو کې هم لیا تر سره کړی دی. دا وی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې په زونو هغو قضیو څېړنه کوي د ماشومان او افغان ښځو اړوند وي. نو موري دوه سانس لري چې یو کونه وروزنه کې اخیسته او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. هغه یې معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایتونو توکي دند تر سره کړی د خزو لپاره یې کور فعالیتونه تر سره کړی دي. نن په خبرونه کې لالمند اغلی فیفا معروف د ټلیفون پر لیکه له ځان سره په اول د هغې فعالیتونو په اړه پوښتنی او ګروي کني ترلرو او د چي حالت فعالیتونه څومره مسمره او ګټور تماشې وي دي. فکر کوم اړیکا ورسره ټینګ شوې ده. اغلی مرو ډیر مننه چې سم وخت راغله پر ودان اغلی مرو په دې سره کې کپ دی وایي چې په هلمند کې اوس د خزو وضعیت څنګه ارزوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یم، سمه ده د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی ستي د سم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتون شته دي، انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر ښه دی په کارونو بوخت دي، کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار وظیفې ته وځي او دا یو ښه بیګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خود کفا دي، تعلیمي کړي دي، تلاس رسی لري، روغتیا تلاس رسی لري،
خبرې لږ په تو سیمو کې هم صدق کوي که هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتې ولسوالۍ.
معلومه خبره ده چې په هلته ولسوالۍ کې چې امنی ده هلته مکتبونه تړل شوي دي، که هم یونس تر کوشش کړي یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو لپاره دپاره یو څو صنفه فعال وساتي او استادان وکولی شي چې تدریس وکړي، خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله و لکه السنګین او نزاد دا ځایو د نجونو دپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي. دته توجهات دلته ډېر زیات دي، یعنې د دوی دا اواز دی چې یو نه توشه دي ولې هغه باندې فخر کوي. او همدغه مواد چې د ښځو دپاره د تاوتریخوالي فضا راجلوي او ویلی شو چې په هغه ځایو کې دولتي قدرت نشته او ښوونځی ته لاسرسی نه لري، روغتیا ته لاسرسی نه لري، ښځو ته کار لاسرسی نه لري، حتی د ژوند د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي که هغه شدید حالت راته ووایي؟
شدید حالت چې تاوتریخوالي ورسره مخ کېږي، دلته ډېر کوچني سن نجونو ډېږي. او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دیني علما څنګه د یو اته کلنه ولنه انجلۍ نکاح تړي، یعنې نکاح هم یو اهلیت سن غو چې هغه سن سل هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمېر کېږي، خو دلته بالکل دوی ډېر زیات روان دی چې په کوچنیوالي کې البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته، خو په ښار کې هم دا موضوع نشته دي. داسې نه ده ښار کې هېڅ موارد نشته، په ښار کې هم لسګونه موارد شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي. دا چې دوی زوجات لري کوشش کوي دوه درې ودونه وکړي.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه چې ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودې په دې کې دخیل دي چې هم سواد او د پوهاوي کچه، هم د صحیح پوهاوي کچه کښته دي څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج یو نجلۍ ولې کودي او په کورنۍ کې دوی ازدواج وکړي او ودونه سونه زیانونه لري نجونو دپاره. نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن په هلمند کې تریاک کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبو کې ډېر دي، نو دغه پیسې دپاره دوی بل پلان نه لري دې د دې نه چې دوهم واده وکړي او کوچنۍ نجونې ځان ته وغواړي.
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا شپږ کاله د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې مو په کومو برخو کې ومره وخت کېږي چې په هلمند کې او دغه ډول ستونزو سره سروکار مو او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بلې، زما ډېر وخت کېږي چې حقوق بشر دفتر سره کار کوم، په کندهار کې مې هم کار کړی دی، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی دی او تقریبا څلور کاله کېږي چې من ولایت کې کار کوم. بېلا بېلې قضایا او پېښې سره مخ مقابل شوي یو چې دا دی چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه چې د هغه جملې څخه یادوه. یو قضیه چې کندهار ولایت کې وخت چې ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څانګه کې، چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته او یعنې ډېر کوچنې وو، د خدای لیاز دی، د خدای د کوره لیاز دی، تاسو وګورئ چې زه زما کور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو لاس ورور او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ یې وایستله، زما د خور کوڅۍ ده چې ایستلې، یعنې ډېر غټه کوڅۍ وه چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي. موږ په خپله ورته باندې ډېر داد خواهي وکړه، هغه نفر حکومت ونیوله، خو اما هېڅ اوس وخت دی د نوې چې غورور د خپل خور کوسې په چې راټره وړي
ډېرې وخت په حق درو باندې انتقادونه کیږي نو کیږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وي نه دی کړی اول دغه اول نیو کې ځینی وخت رامنځته شي
خلکو نیو کې د دوی د به خبرې نه او نه هغه نه کیږي دوی یو څه چې او ژر باور کوي کنه نیمینو تاسو خپل د افغانان ژوند مقایسه کوي د شل کال مخکې چې د وګړي حکومت راغلی و هغه وخت سره کوم ژوند و د جزا بسره د خرید فروش بازار بسره کوم و د خلکو وتل نه وتل هغه بیګه هغه وحشت هغه خلک چې د غزا څخه راغلی و د وګړي هغه ظاهري وستان او د خیان په کوم حالت کې ونه او وستونه تغیرات راغلي دي یعنی په دې تغیرات څنګه مې چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري رول لوبولي اصلاحات ورولي د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسن د اول چې تشکیل شوی د هدف د تشکیل امده و چې افغانستان د ادب او د بشري حقوقو باندې نظر وکړي چې دوی څونه لاسرسي لري خپل بشري حقوقو باندې او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه ډیر دوستان لري دشمنان هم لري هر تو پاکستاني هر ظلم هر غصب د حقوق بشر دشمن دي په دې خاطر چې حقوق بشر دوی د سوا کوي دوی باندې هغه اسناد جوړوي مستند کوي د دې فسادونه نو د بشر په سيته منفي تبلیغات کوي
اکر ته وای چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې دا غلاري تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی لمزه یو سیاحه راخه د خزو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي
بله زموږ مرکزی دفتر یو استراتیژي پلان د 15 کال د وختونو د پاره جوړوي چې بیا کل اند د ستراتیژي پلان موږ یو بحث اخلو په لیدو په مجموعي توګه د بشر د حقوقو خپلوا کمیسن په ټول ولایت کې او ساحاتو کې چې کار کوي چې هغه پنځه دفترونه دي چې یو په مرکز کې دي عمومي دفتر او سوال لسې په نور ولایتو کې او ساحوي دفترونه دي چې دوه درې ولایت د کنټرول لاندې سو ولایت باندې کار کوي یا مراقبت لري یعنی کله یو برخه د نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطيان خدای بررسي او عموما د چا مزګه غاسته د چا په کورنۍ کې قصه وي د اوقات نه د نیول سي کوم جرمونه اجرا شوی دي مجرم په اصدار او په حکومت کې مخاور او هغه څوک نه دی ګرځېدل نو په ما بسنه باندې دوی نظارت کوي ټول هغه معلومات سل بزدي باندې چې بل څوک لاسرسي نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش الف نظارتونه کوي او بل زموږ بل بخش د ماشومان د هغو د ساتنې بخش چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګ لري لکه روزنتون لکه اصلاح او تربیه مرکز ماشومان کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي الته د ساتل کیږي نور په دوی که په کارګر مرشمان دوی سره سره لري چې کوم وخت د مشکلات سره مواجه کیږي یا دولت ورته توجه وکړي نه د دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کیږي ځای کیږي زموږ همکاران دلته مداخله کوي
بله ترنو ورځون
دوی حقونه غواړي او بل زموږ بس د شوزو د حقونو د ساتنې بس دي چې کوم خوینې چې مشکلات شکایت لري یا هغه مسائل جندر شورې ارتباط نشي په حکومت کې مثلا شزی باید تصمیم ګیری تر هغه پورې په لوړ چوکې کې باید حضور ولري او نارینه او تر څنګه باید مرنګ امتیازات خبر خمن شي زموږ لوست خو نه لوست ته باید د کار زمينه خبر شي د دې په خپل استعداد او توانې پورې نو هم د بل برخه د لرون کې د پر حقونو د حمایت خبره ده چې دوی باید ټولنه سره نمبر خورد ولري شنو میاتي یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمینه پیدا کړي حقوق یې په وخت ورکړي دا مسایل دي او همدارنګه اوس وختوکې هم عثمان یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې هغه وخت کوي ملکي تلفات پیش نه کوي خلکو ته او همدارنګه خلکو سره بد برخورد ونه کړي او د خپل صلاحیت او خلاص څخه غیر قانوني استفاده ونه کړي همکاران درس هم ورته کوي ورکشاپونه هم ورته ورکوي چې تاسو باید ملکي تلفات باندې وپوهېږي ملکي خلکو ته نجات ورکوي د ماشومانو او ښځو په ساتنه کې فعالیتونه کوي تاسو خپله باید رول دوی وساتئ او همدارنګه زموږ د تعلیماتو بخش دی چې د پوهاوی برنامې دایروي په میاشت کې ورکشاپونه بېلابېل قشرونو ته لکه ملکانو ته معلمینو ته روشنفکرو ته
کده ووایي چې په هلمند کې کل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي دا مهمه ده چې کوم قضیه باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ساتي او شکایت کوي کمیسیون ته هغه قضیه ته رسیدګي کېږي
راسي تاسو خبره کا قضيه ډيره جدي وي مش ډير په جديت دا باسي کو ور سره زموږ همکاران در نو ته ما کمی ته در غوښته کوي قوانين ته ګوري او کمی مشوره ورکړي دا قرباني ته چې دا حق لري دا لري د دې لري نو کولای شي چې خپل حق لري او د دولت څخه دا خوښوي چې ولې دا په شس موبایل عملي نه ترتیبي همدارنګه بر قضیه د سیمینګری ته ضرورت لري هغه یو مشکلات ورته پیش وي موږ نه وایو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا سي هغه سي هغه په منځ کې جوړ جدي او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي او دوی غوښتنه وي فنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي او که غوښتنه یې نه معرفي کوي
دغه ډول جګری یا د سنځو حال فصل د طلاق او تفریق په پیښو کې رامنځته کیږي کنه نورې پیښې هم دي چې تاسو هغه حل کوي او بیا دوسته سنځو حل کیږي
اصلا طلاق او تفریق د محکمې صلاحیت دی چې کله چې یو څه وایي چې د خپل خاوند څخه دی باید محکمې ته ورسي سلور مورد چې دا هغه مورد یعنی کزرر ورسره چې کنه فقہ ورنه ورکوي کمرات لري کده غیابت لري باندې نو قضیه په خپل په د مورد باندې پوهیږي امکان لري چې دا ثابت وکړي چې دا د ازدواج دی په نفع نه دی قضیه تفیق صادر کړي خو حقوق بشر اس کله دا کار نه کوي طلاق ورکړي او نه صلاحیت لري او نه پیښي
بلې دغه ډول پیښې خو ثبتي تاسره او هغه کسان چې هغه ځی چې د تاریخوالي سره مخ خامه کوم تر عزیزه کا پتی او کې چې ډیره قضیه د کمیسن سره ثبت وي
بلې دا څه راځي اصل کې پر بیا هم د دې باندې تاریخوالي وحل تل یا قتل تر ټول دا شی هم مسګانوي نو په خپل مستند کوم مسګانې پر مالی ته جو قضیه او که داسې موضوعات د جدایي وي د موږ بیا بل ارګان ته دولتي ارګانو ته معرفي کوو او د دولتي څخه غوښتنه کوو چې د قانون له مخې د دوی سره برابرد وکړي
درنو اوریدونکو دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبريږي او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې لزان سره لرو هغه معروف ک د کار څنګهوالي په اړه مو وايي آیا په ولایتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي شیوا کومه شیوا چې تاسو مخته وړي یا کومه تګلارې لري
بلې خو کوي خو چې څوک ولایت کار کوي باید دوی په فرهنګ باندې او په ژبه باندې او په یو درک ولري محلي یا ژوند سياتي ژوند څخه چې په کوم حال کې دي او کار کې نو یو څه په شهر کې کار کول اسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله شخصا تاسو ته په ولایت کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي، کوم خنډونه سره مخ شوي؟
په ولایت کې خو خامخا سړی بعضی وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضی وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شویم ده موږ به برطرفه کړې ده او تر اوسه خو
ډیری که تاسو ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسې ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسله وال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واحد تکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي به دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هر موضوع هغه قانوني په شکل حل او فصل کړو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راضي کېږي راضي پسې واده کېږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځینې اخلو او دا ښځه ورته ورکوو.
بلې کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي؟
موږ ته شکایت کړې ده داسې نه ده شوي، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت په ساتو هېڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که دغه پسې خاوندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې ووژل شول. دا په خپله یو تاوتریخوال دی، عتل دی، یعنی هغه کوم جرم سرته رسولی او مابس کې خپل بند تېر کړ، باید چې نه وای وژل شوی.
بله د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بېرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي بیا یې ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بله دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کار نه بعضې وخت سرته ورسوي چې ما بس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، مځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. کوم انسانان دي؟ فرشته خو نه دي، خو یو ګناه چې د دین پورته کېږي باید کورنۍ ومني او حق د دین دي چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
بلې، دغه موارد کې ډېر خبرې وکړل چې اوس یعنې ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او که یو کور اخلو انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې که د امن کور جوړوو او هغه ښځه چې ژوند دی په تعدید دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو. بیا ورته
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د افغانستان بیلابیلو ولایاتو ته سفرونه درلودلي، دا سیمې اوریدلي دي چې اکثره ولایاتو ته مسافر درلودلي دي، که راته ووایئ چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د ښځو وضعیت خدي او په کوم ولایت کې تاریخوالې ورسره ډیر کیږي؟
د سیمایلې نشو چې مشخص په کوم ولایت، هر ولایت خپل مشکلات لري، او دغه د افغانستان دغه نوري فرهنګ چې په ټول ولایت کې حاکم دی، یعنی د تر بامیان نیولې تر پنجشیر نیولې، چې دغه دواړه ولایتونه خو امن دي نه، خو بیا هم دلته د ښځو په ارتباط او تاوتریخوالی شته، د ښځو همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي، همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي، همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي، او بیا نور ناامنه ولایتونه کې د دې نه زیاتر. خو داسې ولایت نشته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بیخي بهتر دی او نه تاوتریخوالی ورسره نشته.
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی، یا نسبي پیشرفت او پرمختګ په کوم ولایت کې ډېر تر سترګو کېږي؟
نسبتا د ښځو وضعیت ښه دی پر ډېر لوی شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښځو وضعیت، یعنی که ښځه وغواړي چې کار وکړي د خپل کوره وځي، ممانعت ورته نشته، څوک ورته نه وایي چې ولې ولاړې. په بعضې کورنۍ کې چې ولا همسایه کور ته تللی وي د شپې، وایي واسلته کول وي چې ولې تللی وي. بیا پس دغه نه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایات کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي، لکه پکتیا، لکه خوست، او دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودلې دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه که ووایي چې هلته مېرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ یې په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
په هلمند کې دا اوس ویلی شم چې دلته له نیکه سره چې تعلیم ته، یعنی ډېرې ښځې ډېرې نجونې، که څه هم د سنبلې په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې، نه راډیوګانې، تلویزیون، له مالي تلویزیون او راډیوګانې چې دي، هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو غږ کوو چې تاسو خپل کوچنۍ نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی وضعیت ښه دی، او اطرافونو ته یم که امنیت راسي او مکتبونه شروع سي، ایله من یم چې دی نه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسو دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړي دي، ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتی ځواکونو سره خبرې کړې دي، مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي نه وایي هغه نه دي. اما په تاسف سره، بدبختۍ سره ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې، چې دا یو غیر قانوني کار دی، او باید اردو او کوم مسله د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونیسي.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده هلته کار کړی دی، د ښځو پرمختګ په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی، او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بله، د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل، کندهار او هلمند، دواړه نام خدای اخیستلی دي، او دلته هر مېرمن په خامک باندې بلد دي، قندری دوزی چې ورته وایي هغه باندې که څه هم هغه ډېر مشکل کار هم دی، خو دلته اته د دولس دیارلس کالو نجونو هم کولی شي راسي خامک وي، او ډېری ښځې د دماغ خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي، او خرڅلاو ته کابل ښار ته او نورو غټ ښارونو ته د دوی د لاسي صنایع دي، او دوی خپل د بدن کالي د ځان کالي یعنی په خپله جوړوي، او ډېر با استعداد شیزی دی، دیر پوه شیزی دی، دیر خواریکش شیزی دی دوار ولایتی دا.
خو کلا کلا دست شکایتونه را ورسیگی چه گواک هاگا میرمنی چه پا استعداد لری پا هلمند و کندهار کیو سیگی ده هاگوی آقا تولید شوی محصولات پا هاگا باید چه دوی تگت ورسیگی نپلورل کیگی بازار نشت ورتا، یا هم زینی کسان یه تری پا کام باید اخلی و بیای پا لوان باید پا بحرانی و پیردون کو پلوری؟
دا خو د بازار خبره ده، ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو ښارو ته وړي خامخا پرې ګټه کوي، نو ویلی شم چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته، او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي.
اغلی معروف کرتوی چې هلمند ته مو څنګه ورپیښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
من ستاسو سوال څخه داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله، اعلان وسو چې دفتر هلمند دپاره امکان اخیستل کېږي، نو چې ما هغه اعلان وکتل زه پخپله هم خپل سي وي مې ولېږل، او په امکان کې مې ګډون وکړ، امکان کې مې ګډون وکړ د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه، نو د دې په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیکې، او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېر زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړه ما ته وایي چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلې وه وخت او زما خوښ وه، ما وایي ووځم بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امکان باندې په یو رقابت باندې د هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بلې، او غواړئ همدلته په هلمند کښې پاتې شئ که نه بېرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم، او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
په همدې کمیسیون کښې که نه دنده مو بدلوئ؟
کمیسیون خو ډېر زیات ښه ورګان دی، ډېر یعنی موږ ډېر عمر په کښې تېر کړی دی، او موږ ته معلوم دی چې د ډېر ورګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډېر ښه ورګان دی، خو که دلته وشو پرته فایده شو دغه ځای، که بیا دا ځای نه امکان لري چې بل ځای ته ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږېږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کښې دندې ترسره کړې دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لس کاله شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کښې په یو لیسه کښې شرنو کښې زه معلمه په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پته سر معلمه وم، هلته تقریبا پنځه شپږ کاله سر معلمي وم وکړه، بیا د طالبانو په وخت کښې WSP د مینیټورینګ برنامه وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو دپاره ښځې کار کوله او ډوډۍ ورته پخه توضیح کوله، په دې کښې زه مینیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کښې شفخانې قندار کښې یعنې میرویس شفخانه کښې مې هم دنده ترسره کوله، همدلته نجونې ته متوسط ویل، دغه نجونې ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کښې مو تدریس کولو هغه مضمون مکفیا دي؟
بلې، د ماشوم طب یا ته باید فعال تدریس کوله. یعنی زه په هغه کې په خپله هم هغه متخصص نه وم، خو چون کمبود وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپل مې هغه کتاب لوستله او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه او بیا مې درس ورکوله.
بل د طالبان په وخت کې ډیرې ښځې وایي چې په کورونو کې ناستې، تاسې چې کله دند تر سره کول او آیا د ستونزې سره مخ نه شوي، کوم خند مو مخې ته را نه کوي، څوک چا ونه ګوښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کې سره معلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو، هغه آخري میاشتې معاش مو واخیستله او معاش دومره و په هغه وخت کې چې په د افغانانو د کابل کښې مې په یاد دی، هغه روزمره سودا شو او خلاص. نو چې کور ته ولاړم موږ تصمیم ونیولی چې باید یې داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما دپاره دندې وي، هم زما د خاوند دپاره. نو چې کندر راغلو، کندر په شفخانه کې ما صحي کورسونه په کابل کښې لوستي وو، مخکې هلته چې ولاړم زه یې د نرس او قابله په توګه یې ونیولم، امتحان واخیستل، په امتحان څخه یې ونیولم. پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدل او پوه شو چې زما په خوا تدریس هم کړی دی، نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنی هغه کلونه وه چې زه نوی کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کښې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کښې یو کتاب وویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کوله، د هغه څخه مې نوټ لیکچر جوړول، نوټ بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکوله. دا ډېر مشکلات ما ولیدل. همدارنګه د کندهار په ښار کښې ما چې کله د نوي حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو دپاره د انګلیش د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې هم دلته زده کړله، کمپیوټر مې هم دلته زده کړله او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کاردیا چې دفتر و یو انټرنیشنل موسسه ده، ټي ډي ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده، په دغه موسساتو کښې مې کار وکړ. او بالاخره حقوقو بشر ته چې ننوتلم، یعنی حقوقو بشر ته هم چې زه راغلم، یعنی هغه دفتر او ځای مې نه و لیدلی چې کوم ځای کښې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کېږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کېږي، نه زه په خپله هره وظیفه کښې زره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم. نو شپاړس کاله مخکې دفتر مرکزي ته ولاړم، هلته امتحان یې رانه واخیستل، سبا راسه د امتحان نتیجه دی. چې راغلم ما ته یې نتیجه امتحان راکړله چې زه کامیابه وم، او ما ته یې مکتوب راکړله دفتر صحوي قندار کښې، زه اول پلا مقرره شوم د ښځو د معاونې په بخش.
بله.
او پس د هغه نه بیا د کار کوم، بیا د قندار نه کابل ته ولاړم، لس کاله کابل کښې مې کار وکړ. د کابل نه بېرته د هلمندي خویندو ورونو خدمت ته راغلم، اوس حقوق بشر د هلمند ولایت کښې کار کوم. او هیله لرم هغه کارونه چې زه کوم دوی ځینې راضي وي، او د هلمند د خلکو څخه زما هیله دا دی چې هر ځای چې د حقوق بشر نقص کېږي یا پر زموږ په ورونو پر خویندو باندې تاوتریخوالی تېری، د دوی حق خوړل کېږي، د دوی حق نقص کېږي، حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي. موږ تر خپله وسه پورې ډېر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بېرته ځینې هغه چا خوړلی ده دغه وګرځوو، او دولت وادار کړو څو چې د دوی حقوق بېرته ورته یاده کړي.
بلې، په افغاني کورنیو کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپله کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کېږي. تاسې که ووایئ آیا په کور کښې کوم محدودیت درته نه و وضع شوی، د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخ ته ولاړ شي، او په تېره د طالبانو په دوره کښې چې ژوند مو هم په خطر کې و؟
نل نیک مرغه باید وایم چې مشکور نه یو ورو نه اند کورنۍ و ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کېدل مې د پلار له خوا نه دی وښي چې تکول یې ته لایق یې او همدارنګ پس دغه نه چې واده مې کړ چون زما خاوند یو افسر پولیس و هغه یو صحی مشکلات په جنگونو کې ورته پیش و په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ژوند کې زه مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم نو دغه وخت راهیسې مې کار کړی ده او بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خویندې ته مشکلات جوړوي دا دوه برخې لري یو خو زموږ خویندې د تحصیل په وخت کې خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي بعضې فیشنونه دي او بعضې خوارخونده بعضې دي او دا شیان دي چې اصلا دغه انجونې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي سر ټیټ واچوي مکتب ته ولاړ شي بېرته راشي نو کورنۍ هم مور هم د دې پلوي کولی شي ډېر ځای موږ میندې ته وایي چې تل مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي بیا هغه کورنۍ پرې فخر کېږي او ورته وایي چې مکتب ته مه ځه خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بیا حوصله کېږئ دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایې چې موږ تا مکتب ته پرېږدو خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه خو د مکتب څخه یې مه وباسئ که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجي شي او مکتب هم ویلی نه وي نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې خو ته اصطلاح نه لرې مکتب ویل یعنې تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسه او مشکلات باندې برسه نو انجونې زما هیله دا ده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي بیا فیشن مشته لباس مشته هر څه شته دي
بله که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته
او اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علي روشان څخه فارغه شوم او پس دغه نو معلمي دنده مې واخیستله او سر معلمي وکړه هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم نو دلته مې ځان کم احساسوله ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې بیا د حقوقو نه فارغه شوم اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوقو بشر ډېر زیات مدیون یم چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي دي
بله اغلی معروف مننه لنډه د مخلو بیا هم تاسو به ولرو
په افغانستان کې رفاه د شذو لا پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شذو سره خبرې کوو د مخکښو شذو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
بیا هم خراخلی د مخکښې خبرونه ده او دغه خبرونه د ازادي رادیو په کابل سټوډیو څخه خبريږي په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر عفیفه معروف د ټلیفون پر لیکا لزان سره لرو اغلی معروف بیا هم مننه چې تاسو موږ سره تر دې د حوصله کړی د پاتشيوي راځي چې ډېر وغه گیګوشي لکه چې تاسو هلمند ته تللی او هلته مو فعالیت تر سره کړی دند تر سره کوي څه تغیرات راغلي دي کومو برخو کې
بلې چې کله من تر هغه ما نو هغه فعالیتونه چې ما کړل پر خلکو باندې مې ځخ کړی چې موږ دغه فعالیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو لپاره مشکل کړی نو بعضی وقت شزی وایی ما تا پا مجلس که وایی تا خود ما تا مستدیر دلداری را کرینا خود دو اینجا خدای نخسته که تا سو دستی مشکل سر پیخ شیخ و خام خدست سر مرسته کوما او همیشه از ما خبر داروی شده تا چی تاسو لور پستونو تا زن کندید که وقت امتیان ور که زن و از ما مطالعه و که تو چی تاسو لور پستو که کار کوایی او اس کله په دې باندې مخشاله کېږي چې زه به ښوونځي ته ولاړ شم د دوه درې ساعته یا دایم اول معلم اوسم یا د تایم دوی درېیم تایم نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي چې ځان آماده کړي په ازمایښونو یا امتحانونو کې ګډون وکړي او لوړ پوستونه انتخاب کړي.
بله
دا نو دوی که لوړ پوستو ته ورسېد صلاحیتونه یې دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
ظرفیتونه څنګه وکولی شي چې لوړ کړي؟ ځکه په افغانستان کې ډیر کله چې ستونزه راپورته کیږي یا په دولتي اداراتو کې د ښځو د ګډون موضوع کیږي دوی ته د ظرفیت موضوع راپورته کیږي چې ښځې د نارینه په پرتله ظرفیتونه چی چی دي؟
عموما زموږ خویندې چې په رښتیا هم د تحصیل په دوره کې په ځان زحمت ایستلې ده او ښه درس تعلیم یې کړی ده، هم په مکتب په دوره کې هم په پوهنتون په دوره کې. دوی ښه ظرفیت والا نجونې دي، ما ډېر لیدلې ده چې نام خدای ډېر په ظرفیت نجونې شته دي. او پس دغه نه اوس ته وګوره چې د هر یوه نجلۍ په لاس کې هغه د تلیفون شته، غټ غټ تلیفونان شته دي، په دې کې نت شته دي. خو دوی بدبختانه چې ټوله ورځ چت کوي د خوارخوندو سره، د دې سره چت وکړه څنګه یې چیرې په آشپزخانه کې ته چیرې په آشپزخانه، د دې پر ځای یو کتاب دې دولت کې مطالعه دې وکړي، حداقل خبرونه دې واوري. بعضې کورنۍ زه پېژنم چې نجونې ټوله ورځ تلویزیون ته ګوري خو یو خبره هم نه اوري، نه ورسره علاقه لري. یا چې کښېني وایي کار راته نه پیدا کېږي، ستا کوم ظرفیت ته کار پیدا شي؟ خو ته ځان عیار کړه، ځان ته افغانستان د حالاتو څخه خبر کړه، تاریخ څخه خبر کړه، جغرافیا څخه خبر کړه، دنیا او پیژنه، د نړۍ غوښتنې او پیژنه، عصري علومو سره ځان برابر کړه، تا ته وظیفه پیدا شي. نو زما د ټول ځوانان څخه هیله دا دی چې خپل ظرفیتونه د لوړ کړي، مطالعه دې وکړي، درس دې ووایي، کورسونه دې ووایي، حتی یو اله کاغذ چې پیدا کړي باید ووایي چې په دې کې څه لیکلی دی.
که درته وایي چې تاسو دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودل یا کله مو زړه ښه کړی چې د هېواد ووځئ؟
ما په خپله هڅه هېڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، خو کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کاري سفر درلودل، سیول شهر ته جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودل، هندستان او دا ځایونه ته مې دلی ورکشاپ او دا شین ته تللی، نو بیرته خپل وطن ته راغلی.
توپیر د هغو ښځو چې هلته ورسره مخ شوي د افغانو ښځو سره څه دی؟ که چیرې هغه مثبت ټکي وښیي، که څوک ستاسې غږ اوري او هغه ته پاملرنه وکړي.
بلې، زما د نظر هغه ښځې چې لیدلې دي، بعضې موارد په هغوی کې چې سړی ویني چې هغه په افغانانو کې شته په دوی کې نشته، خو بعضې موارد چې د افغانانو لپاره مشکلات دي هلته نشته، بعضې موارد چې هلته مشکل ورته واقع کېږي خو دلته د ښځو لپاره نشته. مثلا هلته ښځه که یوه ورځ دوه ورځې وظیفه نه لري، هغه څوک نه ساتي، باید په خپله کار وکړي. نه د افغانستان ښځې د دې نگرانه خامخا که خپل خاوندې ونه ساتي، ورور یې ساتي، پلار یې ساتي، بل څوک ساتي. او یو موضوع ده چې دلته تعلیم تربیته هسې چې باید لاس رسی وي، هسې لاس رسی نشته په افغانستان کې، چې دغه مشکل شته دی چې یو د ماما زوی د اکا زوی هم پورته کېږي، وایي دا د مکتب ته نه ځي، هغه په خپله بې سواد وي، په هېڅ نه پوهېږي، خو د بل چا امر صادروي چې دا د مکتب ته نه ځي. د افغانستان د نجونې همدغه مشکلات دي چې دوی مکتب ته څوک یوارې شامل کړي، دوی د خپل شعبت باندې پوهېږي، نو په خارج کې دا مشکل نشته دی. د مکتبونه دلته دوی ورته آسان هم لاسرسي لري، او هم مکتبونه یې داسې مکتبونه دي چې دوی مصرفوي، دوی ته ډېر شیان ور زده کوي. زموږ مکتبونه وخت ډیر کم دی، وخت زیات وی یو شاګرد سونه شې په 200 کې زکولې چې چنه په 300 کې زکولې.
بله، کورنی ژوند په اړه مو په لندو کې که راته وای بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
ژوند کورنی ژوند خو ما ویل چې متیلې ما او یو دنه لورې کلرم او درې ځمن او درې انجورګانې سکور
کریم کړي دي که دند تر سره کوي کنه اوسم زده کړې کوي.
بلې، ما مشر جوړ چې دا غم زده کړې کړی ده، منځوی هم زده کړې کړی ده او درېیم هم، او زما لور هم په لسم صنف کې ده اوس. زما نیمه چې خپلې زده کړې خلاص کړي او تحصیلات عالي وکړي، یعنې زه ورته په زړه کې لرم. او زما انجورګانې هم چې زده کړې اراکلې دي ده علي تحصیلات زه اته زمینه ورته برابروم او نه یې تخیل به وم او تشویقوم چې دوی باید ځان هغه خپل وخت ضایع کړي په تحصیل باندې، نه په نورو شیانو باندې. نو په خپله په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره او یو څه اولادونه مې په کابل کې ژوند کوي.
ډېره مننه آغلې عفیفه.